دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې ده. ازادي راډیو د پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان هغه لوړ پوړی امنیتي پلاوی چې د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، بیرته کابل ته راستون سوی دی او د خپل سفر جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له د اصولو له مخې له پاکستان سره د کډوالو په داوطلبانه راتګ توافق لري. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د عصمت سروند څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
افغان امنیتی چارواکی وای په یو لړ عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وای پاکستان د افغان کډوالو د استوګ د موده دو میاشتې اوږده کړې ده او امریکا د سوری کډوالو د استوګ د موده اوږده کړه. د خبرونو تفصیل. چارواکی وای د کندهار په میمند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میمند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤل سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میمند ولسوالۍ په بندې تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوی او پکې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر بمی حمله کړې او په کې سپاره سرتیري وژلې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینې په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوی میاشتې نوره غځولې ده. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستان د افغان کډوالو راستنېدل باید داوطلبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,250,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له دفتر سره خبرې روانې دي چې په راروان کال کې د راستنېدونکو لپاره پر هغو مالي مرستو غور وکړي چې د راستنېدونکو لپاره په پام کې نیول شوي دي. په هلمند کې یو تن د خپل میرمن او دوه نور کسان وژلې دي. د هلمند امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو مدیر سمنوال عبدالشکور خان جلیلی وایي تېره ورځ د لشکرګاه ښار په دې یک سیمه کې د سخیدات په نوم یو تن خپل میرمن خسر او د میرمنې نیکه په خپل کور کې ووژل. د په وینا سخیدات له خپلې دویمې میرمنې سره چې شپږ میاشتې وړاندې واده ورسره کړی و ستونزې درلودلې. د همدې لپاره د میرمنې پلار او نیکه راغوښتي و، خو تر لږ مجلس وروسته یې درې واړه وژلي او په خپله تښتېدلی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې واشنګټن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکي امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشرانو دا سفرونه غیر معمولي بولي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی نارشینکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د تروریزم او نورو مسئلو پر سر خبرو لپاره په واشنگتن کې دي. خو واشنگتن ته د روسیې د فدرالي امنیت د مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د لوی درستیز د استخباراتو د ادارې د مشر جنرال ایګور کوروبوف د سفر په اړه تر دې مخکې څه نه وو ویل شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي دوه روسي استخباراتي چارواکي تېره اونۍ په واشنگتن کې وو. د ورځپاڼې په وینا بورتینکوف او په امریکا کې د روسیې سفیر نارشینګ د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له مشر مایک پومپیو سره کتلي دي. دا لا روښانه نه ده چې جنرال ایګور کوروبوف له کومو امریکایي چارواکو سره کتلي دي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی وایي مسکو باور نه لري چې واشنگتن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولی دي. واسیلی نینینسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی دا څرګندونې پرون وروسته له دې وکړې چې په واشنگتن کې پر نورو شواهدو سربیره د یوه توغندي پاتې شونیو کتلي چې د واشنگتن په وینا د نومبر په میاشت کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان توغول شوی و. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلي د ملګرو ملتو د امنیت شورا څوارلس غړي د دې شواهدو د لیدلو لپاره د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته بیولي وو. او د امریکا حکومت به د شاوخوا و زره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. داسې راپورونه خپره سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان یې په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ویلي
حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
د پاکستان د سفارت مخته په کابل کې یو شمېر کسانو مظاهرې کړي دي. رحمت الله افغان زموږ همکار دغه سیمې ته ورغلی او په دې اړه به وروسته موږ تاسو ته معلومات راکړي. بل خو د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصول له مخې له پاکستان سره د کډوالو په دو طالبانو راتګ توافق لري. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. دوستانو لکټي وړاندې مې ویل داسې راپورونه خپره سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان یې په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې سوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګړې امنیتي پلاوی بیرته کابل ته راستون سوی دی او تمه ده چې په یوه خبري غونډه کې به په دې اړه توضیحات ورکړي. د غونډې ته زموږ همکاران ورغلي دي خو فکر کوم چې تر اوسه پرې موږ ته جزئیات نه دي رسیدلي. تر څو چې دغه همکاران سره زموږ اړیکه ټینګېږي یو بل راپور ته به ورسو. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصولو له مخې له پاکستان سره د کډوالو په داوطلبانه راتک توافق لري. سید حسین عالمی بلخی د خبري کډوالو ته یوازې د دوه میاشتې مودې د غزولو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې. په پاکستان کې مشت مرستیال سفیر زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د پاکستان کابینه د کډوالو لپاره دوه میاشتې موده غزولې، که څه هم دوی د اوږدې مودې تمه درلوده. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه پرلی کړی. یوسف خان زدران.
بلې، ستاسو غږ اورم. تاسو اوریدونکو ته سلام. مروسته لدی چې پاکستان تیر ورځ یو ځل بیا کډوالو ته د دوه میاشتو مودې د غزولو اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو ورسندونکو چارو وزارت په خبرګون کې وایي چې دوی د پاکستان سره د اصول له مخې داسې پریکړې ته رسیدلې چې د کډوالو راستنېدنه به یوازې د توافق او خپلې خوښې په اساس وي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له دغه ګامه خوښ نه دي. او د دې ترڅنګ په کابل کې په اسلام آباد کې افغان سفارت هم په ورته یو موضوع باندې خبرګون خوده لدی ویلی دی چې دا به یو خمو دوی د دې لپاره چې دوی پرې خبرې اترې وکړي. په اسلام آباد کې افغان مرسیال سفیر زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل
زمونږ خو ایله دا وشي اوس وګده مو دوی خو بیا هم هرکلی کوو. په دغه موده کې به مونږ د خپل حکومت مسولینو سره په دې لایفزیاتو باندې کار وشي او هم موږ ته یو فرصت پیدا کیږي چې د پاکستان د برخې سره تفصیلي ناستې وشي په دې برخه کې او هغه عملي او منطقي لارې چې دي په هغې باندې خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې پاکستان افغان کډوالو ته د یوې میاشتې د موخ ورکړ او تر څو اسناد مکمل او له دغه هیواد څخه د وتلو پریکړه وکړي. خو دغه دا موده چې تیره ورځ بشپړه شوه، لاغې وروسته پاکستان یو ځل بیا د دوه میاشتو وخت ورکړی دی. د پاکستان د سرحدونو وزارت تیره ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې د پنځو میاشتو وړاندیز کړی، خو کابینې دا موده یوازې دوه میاشتې ټاکلې. بلې فریبه.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم یوسف زدران. دوستانو، د کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته یو شمېر کسانو مظاهره کړې ده چې البته دا مظاهره د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو سره ارتباط لري. دغې مظاهرې ته زموږ همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. رحمت افغان، تاسې مظاهرې ته ورغلي وئ، په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوئ.
بلې فریبا جانې، لکه تا چې یادونه وکړله، نن د کابل د کارت پروان په سیمه کې چیرته چې د پاکستان سفارت هلته نږدې یو شمېر مدني فعالان، کابل ښاریان او دیني عالمان راټول شوي وو، مظاهره یې وکړه. په مظاهره کې پاکستان باندې مردباد نارې ویلې، د افغان امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله. دوی همدارنګه د کابل د ښار د وروستیو خونړیو حملو عمل پاکستان وباله او ویلي چې دا د پاکستان کارونه دي. دوی چې راټول شوي یو قطعنامه هم ولوستل، ځینې غوښتنې لرلې. لافنو حکومت نه غوښتنه وکړه چې پاکستان سره خپل امنیتي، اقتصادي، ترانزیتي، هر ډول همکاري او روابط چې د په بشپړه توګه له منځه ووسي. نړیوالې ټولنې غوښتنه لرله چې پاکستان د تورست د ملاتړ هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي. همدارنګه افغان حکومت نه یو بل غوښتنه دا و چې هغه طالب مشران چې په اعدام محکوم شوي دي او دا مهال په زندانونو کې دي، همغه په دار وزړې په ځانګړې توګه انس حقانی یادونه دوی کوله. او یو بل یادونه هم کړله چې د افغان امنیتي، د افغانستان او د امریکا امنیتي او دفاعي کوم تړون چې دا باید په بشپړه توګه عملي شي. همدارنګه د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي او له ملل متحد نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه وغوښتل چې دا یو جواز دی ورکړي چې په پاکستان کې هلته چیرته چې تورستانو مرکزونه دي په هغه کې د عملیاتو د ورکولو جواز دی ورکړي. دوی همدارنګه ویل چې کابل ښار ډېر په دې وروستیو کې زیات خونړی شوی ده او له امنیتي دفاعي ځواکونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دوی ځانګړي توجه وکړي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان. دوستانو، شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د وو د سهار د وو څخه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. دوستانو، لکه چې مخکې مې هم د موضوع یاده کړه، داسې راپورونه خپره سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان یې په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې سوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګپوړي امنیتي پلاوی بیرته کابل ته ستون سوی دی او تمه ده چې او په یوې خبري غونډه کې معلومات ورکوي. په دې اړه نور توضیحات به له یوسف ځدران څخه واخلو چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه وصل دی.
تاسی اوردونکو ته یو ځل بیا سلام فریبا. دا د خبری غونډه لا هم روانه ده. تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک خبري کړي دي او د ملي امنیت رئیس هم لږ ډیر څرګندونې کړې دي. ویس احمد برمک د اسلام آباد څخه راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی ټول اسناد د پاکستان ته سپارلې دي. په داسې یو غونډه کې چلته د پاکستان جګپوړي امنیتي دفاعي او ملکی چارواکي وو. دوی وویل چې د دوو اسنادو له سپارلو وروسته او د دواړو لور د خبرو وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې دوی به اقدامات پیلوي. که څه هم د تړېره د تخنیکي جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانی زی په خپلو خبرو کې وویل وروسته لدې چې د کابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو پیښې د امنیت شورا په غونډو کې وڅېړل شوې، دوی ته داسې اسناد او شواهد په لاس ورغلل چې دا موضوعات باید له پاکستان سره مستقیما شریک شي. د ویل نه یوازې دا چې په دغو حملو کې څه ډول مواد استعمالېدل، بلکې هغه کسان چې له دغو پیښو څخه نیول شیو او دی ورڅخه چیرنه او ګرویګن کړي وي، نو داسې څه درلودل چې باید له پاکستان سره مخامخ خبرې کړي وای. دوی ویل چې د همدې عمله ولسمشر دوی موظف کړل ترڅو اسلام آباد ته په یو بیړني سفر لاړ شي. ښاغلی ستانکزی په خپلو خبرو کې وویل چې د دغو حملو تفاوت یو داری چې تر ډیره ملکي خلک پکې ټارګټ شوي او هدف ګرځېدلی وو، او د داسو وسایلو څخه پکې استفاده شي و چې هغه د ټولو جنگي قوانینو کې د هغوی استعمال منه و. د هغه اشاره امبولانس، روغتون او ځینو نورو سیمو ته وه. د دې تر څنګ دوی وویل دا چې طالبانو مسؤلیت منلی دی او ملکي خلک پکې هدف و، دا له پخوا څخه یو ډېر زیات تغییر و چې دا موضوعات باید له پاکستان سره د بحث وړ وای. هغه وویل پاکستان ژمنه وکړه چې په دې اړه به اقدامات کوي، او تر څنګ دا چې دوی یو قاطع دریز باندې تر څو راتلونکو ورځو پورې خبرې کوي. یو هیئت به د راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته راځي تر څو په دې اړه وروستي جزئیات له افغان چارواکو او افغان حکومت سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د دغو ټولو پیښو وروسته د سې شنبې په ورځ په وزیر اکبر خان جامع جومات کې د ماښام لمانځه وروسته د هغو جومات لمونځ کوونکو سره په خبرو کې وویل چې د دغو پیښو انتقام او غچ به اخلي، او دا ټول موضوعات په جدي ډول څېړي. له هغې وروسته د پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شوې ده، او دا چې په راتلونکي کې څه نتیجې ورکوي او د پاکستان هغه پلاوی چې کابل ته په سفر دی له ځان سره څه پیغام لري، په دې اړه به بیا رپورټونه ولرو.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم یوسف ستران. په همدې حال کې په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس وایي چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر په واضح توګه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی پیغام ورساوه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي شمس سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یا دو لوړپوړو افغان چارواکو له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي، او څومره هیلې سته چې پاکستان به د ترورستان پر وړاندې رښتینې اقدامات وکړي. ښاغلی زردشت شمس وایي
پرون د افغانستان یو جګپوړی امنیتي هیئت چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله، او کورنیو چارو وزیر ویس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر خلوال صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو. په ځانګړي توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي او طالبانو دغه مسؤلیت په غاړه اخیستی وو، هم دې تړاو د پاکستان برخه سره بعضی معلومات شریک شول او دا غوینه په دې اړه د اقدامات وغوښتنه وشوه.
بله شم صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه، داسې ویل کېدل چې په دغه سفر کې د غلوړ پوری افغان چارواکي د وروستیو حمله او مشخصاتوګه په کابل کې د وروستیو حمله پر اړه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري، دغه اسناد وروسپارل؟
طبعا زیات لازم نه وی چې په دې اړه جزئیات باندې خبرې وکړو، خو طبعا یو برخه معلومات په دې برخه کې هغه سره شریک کړی شو.
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تورستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېلو د سپارلی و، خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې. نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي؟
یو څو امیدواري شته دی. حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پوز له مشرانو استخباراتو همداراز له صدر اعظم سره وکتل. بلې،
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان دخوا صدر اعظم کو او د ایس ای مشر په کې د لوی درسیس چې هغه خارج کیو دغه استازي په کې او د کورنۍ چارو وزیر او نور پوځي او نظامی او امنیتی مسولین پکې وو.
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان ته راشي د شنبه په ورځ باندې. په دغه اړه تم څه معلومات شته دي؟ څه بحث وشو چې دا څوک به وي؟ همدغه سفر په دوام دی کنه؟ دا بل موضوع ده.
بالکل، هغه حیات په خپل ځای دی، هغه کابل ته ځي او د مخینه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو د موینی په مشرۍ ځي.
په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمسو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یوې بهرنۍ موضوع ته ورځو. د روسیې د دریو اطلاعاتي او څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي. دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. سفیر الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، پروګرام ته سره راغلی. دا چارواکي څوک دي او د کومو ادارو مشران دي او که دا راته وایي چې پر کومو مسایلو یې خبرې کړي دي؟
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین، د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف، او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور ګوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې امریکا ته سفرونه کړي. د سرګی ناریشکین د سفر په اړه باندې د امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړي او ویلي دي د واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. خو تر دې مخکې د دوو نورو چارواکو الکساندر بورتینکوف او ایګور ګوروبوف د سفر په اړه معلومات نه ورکړل شوي. اخو واشنگتن پوسټ د جنوري په 1 ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیرونی د امریکا پلازمینه واشنگتن کې د امریکا له استخباراتو مرکزی ادارې CIA له مشر مایک پومپیو سره خبرې کړي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د مشر ادارې مشر سرګی ناریشکین هم له مایک پومپیو سره په ورته موضوع باندې خبرې کړي.
بله، ستانکسیس ویل کېږي چې امریکا ته د دغو مهمو روسي چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکېچونو په اوج کې سوی دی. نو که دا راته وایست چې دغه روسي کړکېچونه څه دي او دواړو لورو د روسیو لیدونو په اړه څه ویلي دي؟
په روسیې باندې د امریکا د تیر کال انتخاباتو راهیسې د امریکا له خوا فشارونه زیات شوي دي، ځکه چې ویل کېدل روسیا په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. په همدې ارتباط باندې دوی یو څېړندوی پلاوی هم ټاکلی و، او په همدې تړاو باندې د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبې په ورځ د 210 روسی میلیاردرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان بلل کېږي. د سې شنبې په ورځ کرملین راپور تر سرلیک لاندې خپور شوی لیست کې 114 روسی سیاستوال او 96 روسی میلیارډران شامل دي چې د امریکایي چارواکو په وینا پانګه او ځواک له ولسمشر پوتین سره د اړیکو له لارې ترلاسه کړي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اوکراین اوکراین او د روسیې د یرغل او د مسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو د اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تازه د دغه لیست خبرول غندلی دي. اخوا په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن هم ویلي د سی آی ای مشر مایک پومپیو سره د روسیې دغه مهمو درې چارواکو خبرې کړې دي او هغه هم دومره ویلي دي چې دوی د تروریزم په اړه باندې خبرې کړې دي. دا معمولی خبره بلل کېږي چې د روسیې د استخباراتو امنیتي او څارګرو ادارو مشران دي امریکا ته ورشي او هلته دې له خپلو امریکایي سیالانو او د سی آی ای له مشرانو سره وګوري. خو په دغسې یو وخت کې چې د امریکا او روسیې لانجې اوج ته رسېدلې دي، دغه سفر او دغه سفرونه د ځینو مهمو امنیتي پخوانیو امنیتي چارواکو په نظر باندې غیر معمولي بلل کېږي. له هغې ډلې د سی آی ای پخوانی مشر په ماسکو کې استیون هال ویلي دغه سفر غیر معمولي دی، ځکه چې د ده په خبره په 15 کلونو کې د داسې څه نه و لیدلي چې په یو ځل دې په یو وار دې درې مهم امنیتي روسي چارواکي ماسکو واشنګټن ته سفر وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم سفیر لاستانکسن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. دوستانو زموږ خبرونه له همې دامه لري. البته یو یادونه کوم چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغونو ډرامه او ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث لرو. په بحث کې د فساد څرنګه ختمېدو په لارو چارو غږیږو. ستاسو په اند له ادارو څخه فساد څنګه له منځه تللی سي او خلک په دې برخه کې څه کولی سي؟ دغې خبرونې ته مو خپل پیغامونه او نظرونه په 0 او 9 0 1 0 1 شمېره راولېږئ. دا شمېره ستاسو غږونه په اوتومات دول سبتوی. اوسم د سباون کاکر څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت مسؤل وایي چې د روان کال د فبروري میاشتې په وروستیو کې به د ټاپي پروژې نلیکه افغانستان ته راورسیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مصافانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د پرانستلو او نور پرمختګونو لپاره چمتووالی روان دی. دوی وایي چې په دې برخه کې اوه حکم لیکونه چې د اجرا وړ دي هم توافق شوی دی. نوموړی زیاتوي وی چې افغانستان ته د ټاپي د نلیکې په رسیدو سره به هغه نقشه چې د دغې پروژې د عملي کېدو لپاره پلان شوی هم عملي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤل وایي چې په 1409 مالي کال کې به تر 15000 ډیر میوه لرونکي باغونه جوړ شي. دغه وزارت ویان اکبر استمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو وویل چې دغه باغونه به د هیواد په څلور شتوراتونو کې جوړ شي. د نوموړي په خبره د باغونو جوړول د نوموړي وزارت د کارنو په لومړیتوبونه کې دي او دا هم د یو شمیر خوراکي موادو به یو بوجي قزاقي وړه 1500 افغاني 1500 کلی بوجي بوره 1450 افغاني یو درې منی بوجي ورجی 2000 افغاني 1400 غوړي 1000 افغاني یو لیټر پېټرول په 30 او یو لیټر ډیزل په 90 افغاني پلورل کیږي. او د کابل په شاده سره کې به افغانۍ د جنو نور اثر په وړاندې 10 ته بدل کیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغانۍ او یو پلا یو یورو 15 افغانۍ یو انګلیسي پوند 49 افغانۍ یو 50 پلا یو سعودي ریال 13 افغانۍ یو 8 پلا زر ایران تومان 15 افغانۍ یو 10 پلا او زر پاکستاني کلر 402 افغانۍ. د خبرنو پای
او د خبرونه په دې برخه کې به ورسو یو ساينسي مطلب ده. ناسا د ځمکې د اتموسفیر په اړه نوې څېړنې کړې دي چې جزئیات یې اسمت سروان راوړي.
ناسا د ځمکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوی سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پاڼې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان 2 توغندي په وسیله په ای اس 14 او ای آی YAH دریس پوجمکی کی فضا ته ولشل ګول دی وسندوق یا مایکروویو په اندازه ده چې د سپوجمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوې ده. د توغندی له وشتل کېدو نه دقیقې ورسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درک شي، خو په نهایت کې سپوجمکی په بریدم ځکه په مدار کې ځای پر ځای شو. ګولډ وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي لمزکی 15,400 کیلومتر لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغېز په باب څېړنه وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0000422112415.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو لري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وبر منځنۍ صفه 12:15 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالبه او راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي راډیو .com. 12:15 دقیقې یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤل سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 نور و غزوله. په هلمند کې یو تن خپل میرمن او دوه نور کسان وژل دي. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشانو په ورسته ورځو کې واشنگتن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکو امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشانو د سفرونه غیر معمولی بولي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وایي مسکو باور نه لري چې واشنگتن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولې دي. واسیلی نینینسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي او د امریکا حکومت به شاوخوا 1000 سوریوالو د اقامت موده 3 اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په یو خبر پانه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
مننه کوم اسمت سرن. دوستانو لکه چې نوړانې مې هم ویل د خبرونې دوهمه نیمه سوال او په دې خبرونه کې د یو کلیز د ژغونو ډراما ورو ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث لرو. په بحث کې د فساد څنګ ختمېدو پر لارو چارو غږیږو. ستاسې په اند له ادارو څخه فساد څنګه له منځه تللی سي او خلک په دې برخه کې څه کولی سي؟ دغې خبرونې ته مو خپل پیغامونه او نظرونه په 0 شمېره راولېږئ. دا شمېره ستاسو ژغونه په اتومات ډول ثبتوي. اوس په ډرامې ته ورسو.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو اوریدونکو، دیو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې معلمې عادلې حاجرې ته وویل چې ستا ټوکې او ښکلې خبرې د نورو ښځو کورس ته د راتلو علاقه زیاتوي. اوس به واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه په اړه پوښتنه کوي.
مش د چا سره ډوډۍ ډېره مزه کوي.
شکر چې خوند کوي. دارو دي شایشې لورې، ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټم ښه ګرمه ده، تو چای م ښه لګېږي.
مورې پلار ته هم چای وچای وکړم.
خو ته ورته ووایه چې په ټلیفون کې دې فیسبوک نه ګوري، په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو.
زیری زیری
پلاره، تهولې جوړ لاسونه چې
وای پلار دې جار شای شي لورې، ته صبر چې اول دې ښکل کړم، بیا به په تاسو ټولو زیری وکړم.
ښه نو اوس ووایه جمیله، بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهرې رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه؟
ښه ښه،
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو، دا څومره ډېرو کسانو لیکنې پرې کړې، څومره ډېرو خوښه کړې ده.
خو قلمونه نیولې دي پلاره، داسې ولې مشه قلمونه ونیسي؟
عشي لورې، دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه، اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څومره خوشحاله شي.
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې، ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده. رښتیا هلته یوه اداره ده، هغه نغدي پیسې هم ورکوي. هو لورې، چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي، کتابونه به لیکي، بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره.
جمیله، تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي انعام ورکوي، دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
رښتیا، زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه.
ښه ده، په سترګو ولې نه؟
زما سلام ووایه پلاره.
وا په سترګو عایشي لورې، ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلاره، زه مې وېښتان جوړ کړم.
ښه ښه، سمه ده،
ته کوم پلاره څه وګورم؟
واخله لورې. رښتیا زر لختې، د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه یې لیکلي دي؟
لیکلي دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی، هغه ورځ خو یې متلونه راته تېرول او کږې خبرې راته کولې. ته صبر، اوس به زه هم خوله خوږه کړم.
لکه ګل ماما ده چې زه دې ولیدم، ځکه د دوکانه راکوشو زما په لاره کې ودرېدې، که څنګه؟
او خان صاحب ستړی مشې، راځه په دوکان کې وکینو، چای به هم وچکو.
نه نه خیر وسی، چای نسکم، بیړه مې ده. ښه، تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیری در باندې وکم خان صاحب.
زیری؟ د څه شي زیری ولکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما ده، کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلي ولکه، نه مانادار خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندي شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه، اوس چې پیسې په لاس درغلې دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ هم دلته په دوکان کې در وشمارم او کې حجرې ته در وړم.
حجرې ته به ولې راوړې ولکه؟ نه وې پیسه دار شوې، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دوکان کې راوشماره.
سمه ده، خو راځه چې دوکان ته لاړ شو، اس به دیم له دوکانه سره نږدې وتړو.
ودرېږه، ګوره ګل ماما ده، په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ګل ماما ده، ځان به راته نیکه نه جوړې، سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې ژاړي او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکې، خوش به کنه.
خدا دی وی، دا زمون دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی د زړه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې د زړه پکې باغ باغ شي.
ای به منم دی، ته د ژبې له عادي استلانه هم خوږه خبره را پیدا کوي. خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده. ته وګوره دا میزونه هم داسې پاک شوي، د چا خبره د سړي مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای خو د ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قنداغا پاک او صفا کړی دی.
الهی آمین. طیبې خورې، څومره ښه دعا دې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طیبې بی بی او بی بی لیلا، که په میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم، هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې وي چې هغه هم وکړم؟
کور دې ودان قنداغا، نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې یې درکړې.
هو قنداغا وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي، نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم، هغه د چا خبره وایي چې ژړام په خزړه کېږي، وروسته له دې نه به هره ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بېځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو ته بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه، روغ جوړ و.
شکر دی په ایمان شه، هغه د چا خبره روغ جوړ څه چې له بنده را خلاص شه.
څومره ښه، مبارک
مبارک قنداغا وروره.
ښه دی شه، هغه د چا خبره خدای دې د ایمان مبارکي درکي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو یې هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه ستړی کېږم. آیین دوه نور دفترونه مې پاک کړل.
کلی ته را ورسېدو. ما ته او زما ټیکټار ته دعا کوه، کنه لیوان او سپیانو به خوړلی وې.
وایم دا ستا ټنډه خو وای د ښکلولو ده، ټیکټر دې خراب مشه ته وای. ښه وایم ټیرم پنچر مشه چې د خوړ اوبه ور واچوي، خدای دې په تیلو درته بدلې کړي. چار چار درغلم، لکه چې ډېر را پسې خفه شوی.
الی ونه یا وږي شوي به وي، ځکه نارې وایي په تا پسې نه دي خفه.
نه خدای دا ناښه ده، ته نه پوهېږې په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه نه اورې، هسې چیغې په ما پسې وایي. د خدای په امان، زه درنه لاړم.
زه دې بدمشه په مخه دې. ښه دا څنګه ودرېده او خپل جیبونه لټوي؟ ته صبر چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدای دا نه ښه ګوره چې ټیکټر چالان نه کړي.
زه دې بدمشه، څه خبره ده چې بېرته دې لیونه یې منډه را واخېسته؟
زړه مې بد څه چې غوڅ غوڅ دی. ټیکټر را کوز شه او افغانۍ مې را کړه. بس دغه
څه افغانۍ یادوي؟
ټول افغانۍ د زما له جیبونو اخیستې وې. ته وای ښه، بیا دې ویل چې خیر دی
افغانۍ دې نورې کېږي. سړیا پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دا جیب وګورم. دا دی پیریانو اخیسته وی، ډېرته یې په جیب کې درته ایښي دي.
ښه نو دا نو سنم ګله، مور مې ښه وایي پیریان میریان زما افغانۍ نه شي ازمولی. ته وای ښه.
او که نه زه درنه لاړم نور، د خدای په امان.
په مخه دې. خدای داده لږ ودرېږه، زه مې دا پیسې وشمېرم چې کمې خو به
نه. نه نه زه لاړم،
مزه ودرېږه. Thank you.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 228مې برخې ته غوږوئ. او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندي بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې د یو دفتر د هر اړخیز پاکوالي په اړه د لیلا او طیبې ترور ترمنځ خبرې وې. اداري فساد یوه هغه موضوع ده چې د ډیرو افغانانو په باور زموږ ادارې پریکړه کړې دي. نو د حکومت له هڅو یا ناغېړیو سره موږ څه کولی شو چې په ادارو کې فساد څنګه د مخه ونیسو؟ په دې اړه دلته په سټوډیو کې د اداري فساد وړاندې د مبارزې افغان شبکې مشر خان زمان امرخیل سره خبرې کوو. په اړه یې ستاسو درنو اوردونکو نظرونه هم اورو. ستاسو په اداري فساد څنګه له منځه تللی شي او تاسو په خپلو سیمو کې څه نمونې لرئ؟ په دې اړه مو خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته پرېږدئ. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو لاغې مخکې امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ. تر څنګ یې پوښتنه هم کوم، څنګه په ادارو کې فساد له منځه وړلی شو؟
دلو یو بخون کی خدای پسپیسی نامن لمړی سلامونه تاسو زموږ استاد قدرمن
سلام دونکو ته مننه.
اوس سره سلام، واقعا چې دا یو موضوع ده چې موږ تاسو اکثره برخی اداري فساد متاثر کړی دي او د ډیر ضعف او ستونزو مشکلات سره مخ کوي. دا چې د لپاره کوم لارې چارې دي؟ نو په ځینی برخو کې زموږ استاد ولس او په ځینی برخو کې حکومت دا غوښته چې هغه په کې ځینی اقدامات وکړي او ترسو موږ تاسو وکولې شو موثر شکل باندې فساد.
په کوم برخو کې حکومت زیات مکلف یت لري دولس وندې تبرته بیا ورسته راځو؟
او حکومت خو طبیعي ده چې د حساب ورکونې سیستم چې بیرته ولس سره رقم د حساب کې کارونه کې شفافیت رامنځته شي په خپل کارونه کې دوی، او د حساب ورکونې سیستم دا به نه یوازې تر مرکز پورې محدود شي بلکې ولایت ته هم لړ شي او هیڅ شی د ولس ته پټ پاتې نشي. یعنی ولس ته هر څه باید روښانه وسي تر څو پورې ولس بیرته ښه تصمیم ونیول شي او د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي.
خلاص حکومت داری او حاکم وي تر څو هر څوک چې وغواړي څه معلومات ترلاسه کړي هغه ورورسیږي او که څه کارونه کیږي د هغو معلومات خلکو ته ورسیږي. ستاسو هدف دا دی؟
دقیقا. یعنی هیڅ شی پټ پاتې نشي. اوس له بده مرغه چې ستونزه دا ده چې حتی ځینې شیان داسې دي چې په داخل د حکومتي ادارو کې او د حکومتي ځینې مامورین هم پټ دي، ولس ته خو پرېږده چې ولس ته نه روښانه کړي.
هم د خبرونه وخت کم دی ولې درنو اوردونکو، تاسو کولی شئ په دې لنډه موده کې ستاسو ځینې مخامخ نظرونه هم زموږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې د ګډون لپاره کولی شئ 0999203545 او 0998225 شمیرې ډایل کړئ. دا شمیرې تاسو زموږ سره په مخامخ ډول وصلوي. ستاسو په فساد څنګه له منځه وړلی شو؟ په دې برخه کې موږ څه کولی شو او تر څنګ کومې نمونې لرئ؟ مونتا زین اردن کو پریڑا غگیس پیغامونه پریخی دی هغه اورو.
مالک اول ر ول خطا سر پیغام پری فائدا ادارو کی فساد دی باید مخی دی خلق و خوانی ول.
عزیز عجیب بهدا زبان نظر دار چې پولیس ته یو خو سمیره رادیو ګار کې رنګ کړل کړه پولیس یو سمیره شمیره ول دی او شرایط ته سره وای خپل منګار وخت د پولیسو سره په دې حق روانې موږ دې سره مشر کوم کوونکی.
د ځینو اردوونکو پیغامونه وو یو خدای چې وایي د خلکو لخوا باید مخ ونیول شي. موږ هم غوښتل په دې اړه باندې خبرې وکړو. بل حکومت دې داسې یو څه وکړي چې شمیرې دوی اعلان کړي. په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي کنه امرخیل صاحب؟
دقیقا. نو دوه برخې دي. یو ورور ویل چې ولس باید اقدام وکړي او ځینې ورونه ویل چې د شمیرې باید اعلان شي تر څو پورې د هغې لارې ولسونه د حکومت سره بیرته په تماس کې شي. ولسونه واقعا چې ډېر مهم رول لرلی شي. په د اسلامي نقطې نظر که موږ تاسو ګورو هلته هم الله پاک ولسونو ته ډېر هغه ورکړی دی. ځینې ځینې کې الله تعالی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. نو الله تعالی وایي چې تر هغه پورې د یو قوم حالت الله تعالی نه بدلی تر څو پورې قوم په خپل حالت بدل نه کړي. نو دا زموږ استاد نقطې نظر
ولسونه څه کولی شي په دې برخه کې؟
ولسونه ګوري ځینې وخت داسې دي چې په خپله ولسونه له بده مرګه چې هغوی ځینې شیان حتی توجیه کوي چې هغه ته هیڅ د توجیه وړ نه اوسي. فرض مثال په یو ځای کې یو لوی قطار ولاړ دی، ټول کار لري، همدغه ولس ته چې بیرته د دې لپاره چې په دې قطار کې مخکې شي دوی اگر که دا په ټیټه سطحه دی خو ورکوټ یو غټ فساد، ټول یو فساد دی. فساد چې څوک کوي فساد دی. دلته ورسونه بیرته امدی مامورین دولت ته پیسې ورکی او بیرته غوی پدی وستونز بنه نو دغه وخت نه چدوی کدوی ډاکټر ته ولرتی کدوی په کله ټیکسونه خپل مالیات ورکی په دغه وخت کې که مقامت کې نو زه دې داړې مچ دغه نشي کول حکومتونه
دوام ورکو خبرو ته ولی خوست زو مرجان زیرک را سره اړیکنی ولی زیرک سب ستاسو پاند د اداري فساد مخه څنګه نیول شو
وعلیکم السلام زدران سے تھا تھا مل مس تھا دادادر اور ټول همکارانو ورزم کو تسلم نو وای مخدد
خیر سے
نو را به سمه د موضوع په کلام باندې در سره وغږی د مازدران صاحب دا چې خام موضوع نن تا کړی کلم کوم واقع چې په درما کې هم دې ته ډیر خام اشاره سی و چې دایي په پاکستان کې نو زه دومره ویره سم چې کله په یو اداره کې منځنی راشي هغه څه په اداره کې کار کوي تا دغه کار وسره شي کې پاسترنګ په افغانستان کې لمن دلارتي ازدران سه بو موږ وینو چې نن سبا په هره اداره کې اداري پاسټ سنري ولې چې دې له خپل ملرنه که څه ته موږ دومره وکو چې دی یو اداره کې خیره تو بو کو خی کار تضمین کو سره ورسو هغه څه چې په تجربه لور تجربه ولري هغه خلک وته کو په پیندا کې دې شي ازدران سه چې هغه پاسټ هم دې دې لور تجربه طرف لمن دلارتي دومره وایم ازدران سه دغه پاسات په افغانستان کې په هر اداره کې لمن ځلار شي ان شاء الله افغانستان بل ډیرو
ډیر مننه
په لید کې به سمې په حالات کې
وي خیر اوسه
دغه دې تل په ساتي افغانستان لمن ځلار شي
خیر اوسه زیرک سپندې هله باندې ډیر مننه تاسو درامه یا دونه وکړه باید د غوردون کې چې دا وخت مونږ اوري د یو کلی زرغونو درامه هر دوشنبه څلور بجې 45 دقیقې آزادۍ رادیو څخه خبريږي بیا تکراری تاسو پنځشنبه 12 بجې لژوندۍ بحث سره اوري او د موضوع په اړه تاسو کولی شئ راته پیغامونه هم پریږدئ د خو خلکو ګمارن ته اشاره وشو حکومت څومره ورته دې برخې ته پاملرنه کړې په دې اړه خو یو بل اوردون کې اخلو تنګوال لمیدان ورته ګناره سره ده خبرونه په خیر راغلي تنګوال سپ ستړي مشه
مننه سلام مینه درنک جناب زدران صاحب تا او قدرمن ملمتا او محترم تخنیکر انجینر صاحب عبدالله عبادی تا او د دې خبرونه ټول ترنو اوریدون کو ته اله کوم شروع غو جوړوي
وعلیکم السلام خیر اوسه مهرباني لن نظر دی او تنګوال سپ
مننه زدران صاحب د فساد په اړه لن نظرم هغه وخت لا وی اداره یا یو ارګان څخه فساد ورکیږي چې کار اهل کار ته وسپارل شي یعنی هر شخص باید استعداد او لیاقت او وړتیا په خاطر په دنده باندې وګمرل شي پیسې واسطه او رشوت بازی لکه اداري څخه ورک شي او د داسې جرمونو اجرا کوونکو ته زدران څخه بعد قانوني سزا ورکړي کدا کاری وشي ان شاء الله په ساتو له هر اداري د هر ارګان څخه ولا ټول افغانستان څخه ورک
شي ان شاء الله تاسو د داسې حدسو شاهدانی کله داسې شوی دي یعنی په خپل سیمو کې ملي دي کنه هغه څه چې تکراریږي هم داسې روان دي
ورنه خو ډیری چې کوم مغه د فساد او د غواسته بازی او رشوت بازی مخنی ول شوی دا نو بیا هیڅ شخص نه دی کړی کوم چې بیا داسې جرم سرته ورسوي نو کچیر دا چارې سرته ورسی کې ان شاء الله فساد له هر ادارې له هر ارګان څخه ورک شي او کدا چارې روانې وي نو ان شاء الله هیڅ کله به په مرور د زمان سره به بخي ورک نشي لدی هغه نو کدا چارې ورک شي ان شاء الله ورک
شي ډیر مننه خیر اوسې تنګوال سپ تاسو نظر او خبرونه کې مونږ خبر کو بل اوردون کې را سره شته تاسو نظر هم او ورو ک د فساد خدمتو په اړه پوښتنه هم لري زمونږ سره داسې کس ملمه دی چې هغه د فساد زد څو چیرنې کې
امی کیلو سلامونه علیکم مومن صاحب زه یو خبره اضافه کول غواړم د ورونو خوټول موضوع باندې خبره وکړه زه وایم کدا وطن سره مینا نه ای کار متراولې نو دا نه سره نه سمېږي نو کچا وطن سره د خاورې سره د خپل غیرت سره د خپل ناموس سره مینا ودرلو ده نو هیڅ وخت به دا وطن نه ورانېږي زه خپل استرغو لیدلې حال درته وایم زما دی یو دی امضا خبره وا زه دلارم بل اخر ما ته ویل چې ته بزر افغاني ما ته راوړي ما ویل چې په څه وجه درکمه شپږ میاشتې زه وزورول ما اخر مې یو دوست مې پیدا کړ مغه کې مغه محل کې مغه موید کې بیا د ما ته ویل چې زر افغاني را کړې ول ما مال دزر افغاني چې ما ورکول خدای یو شپږ میاشتې زه مال راغلم دی دا مې خپل وطن دا خارجي نه زه پاسپورت نه خارج مملکت نه زم نو کوتن سره څوک نه ول
د جب سره ونه لري دا کیږي، او که د جب سره ولري وطن سره مینه ونه لري مومن صاحب هیڅ کار نه کوي.
خیر استاد خبرونه کوربه ز یوسف زدران يم، ډیره مهرباني چې تاسو اشاره وکړه چې د وطن سره مینه یوازنه هغه څه کېدل شي چې د فساد مخاوني سي. یو بل اردن کې هم خبرونه کې شامل وو مرخص سب دګن اردن کو اغه دخنو ته پر ترازو ستاسو جواب اوري. خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه.
بله سلام علیکم استاد، جوړ بخیر.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړو ورور.
استاد هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ
ډیر مننه پام دی اړه ستاسو نظر اورو مهرباني.
زما نظر په دا توګه دی چې په سات ورک سي په ادارو کې اصلاح راشي دا خو ډیر ښه دی، خو بلکې دلته په سات په لیرو اطرافو سیمو کې شروع دی، په سات په غټ ښارو کې ورک دی، په سات په ولسوالۍ پاسات په نامنو ولایتو کې شروع دی. لکه مخکې اورېدم چې ول پر یو تذکرہ درې زره یعنی د بل ملک بیا زاده
مونږ تاسو مخ څنګه نیولې شو پښتنه دا چې مونږ تاسو څه کولې شو پوړاندې
مخه په دغه نیوایي چې په کوم رسنۍ کې یو ادوار ژغونه پورته کی او یا ور درې د یو خلک باندې خپل غاور په دغه نیوایي کې
دي لکه کسره په تګ راتګ باندې بیا غور وشي، مینا محبت باندې بیا غور وشي، دا ټول غلار وی چې د امر خیل صاحب مرته شرو کې ډیره مننه تاسو پیغام مونږ واخیستو. امر خیل صاحب د اردن کو بلا بلا موضوعات ته اشاره درلودله تاسو تفسیر پاره ورو
یعنی واقعا د هر دوز زموږ استاد چې موږ تاسو اړ کېونی ولا دا ټول واقعا چې د فساد په کمی کې او د فساد سره مبارزه په برخه کې ډیر مهم رول لوبولی شي. د خې ګمارونی په اړه باندې دلته یو وړ د کار اهلی کار ته اهلی د کار ما اکثر وخت د سکتری دی چې یو سړی ماستری او ډاکټر لري، خو بل مرګه چې دای وړ چې مخکې چې دوستانو چې د وطن سره مینه او بل یو باور درلودل، یعنی خل وړ زده کړی درلودل خو بیا هم په فساد کې اخته دی. دلته د وطن سره مینه نشته، دلته ایمانداری او ادب ځان سره خپل یو محاسبه نشته، او بل سیستم ادمي موجودیت دی چې دلته نشته دی. یعنی د ډيري کسان ما کتري دي چې بالکل حل کار دي، خو له بده مرغه چې هغه بیا هم فساد کوي. نو دلته دوار خدي یو دا چې دوی یاد وطن سره د مینی مسله ده، او بل مسله دلته د سیستم ادمي موجودیت دی. چې یو سیستم دلته موجود وي نو دوی به دینو پختنی او ګرویزنی کې
نو دوا ادرسونه شته چې دوی مخاونیستي حکومت ته او خلک دی
به خلک دی ورسونه دي
دوی څنګه کولای شي
نو ورسونه ګوري هغه مدني ټولنه یا ورسونه دي په خپل دوی پریګنی دي کومو تاسو متوجي سو زموږ اساس ځنی وخت مدني ټولنه یو وخت متوجي یا زموږ اساس ورسونه هم یو وخت متوجي د سې یو په خپل چې ورسونه لمنځه خلک را پاسي پرته له هغه غنې ادارو نه فر مثال یا غن جوګان چې دي چې هغه ته یو سو پیسي ورکی او خاص جندل د سې چې دا کوئی کار بغیر موثر وي هغه هم شته. خو لسونه لکه فرض مثال موږ تاسو په هندستان کې خپله مثال لرو، هلته لسونه را پاسې ته لاو د ځینې ادارو نه و د فساد
فرزن دوی څه کولای شي څو نمونه کوي ورته وړاندې
او لکه یو ځای کې دا وایدو مسله ده دوی خپل مالیات ورکي، اته په مالیات پور کولو کې هم دلته دوی ته ستونزې پیدا کیږي. صحیح ده، یا ځینې وخت په مقرې په برخه کې په ولایتو کې مقرې کیږي دوی خو ګوري چې دلته د ټول غیل لار راغله د واسطول لار راغله، دلته دوی خپل غږ ورته کولی شي. نو سولر د سینې چې دوی د مظاهرې په شکل چې خدای نه خزوي ته امنیتي مشکل پیدا شي هغه ستونزې کوم تاسو په دې هیواد کې لرو کې دې چې دوی د والی سر وخت نیسي په ډلې شکل باندې په دغه هیوادونو کې د درې منړۍ په هیوادونو کې حالت په انفرادي شکل باندې څوک چاته جواب نه ورکي لکه څنګه چې په نقطلي هیوادونو کې کال په انفرادي شکل هم خلک لاړ شي خلکو ته جواب ورکي چې دلته څه ستونزه شي.
په دغه هیواد کې هغه کسان چې فرضاً په واسطو باندې مخکزي یا په بیلابیلو طریقو باندې پیسې پیدا کوي دا غوي بیرته قدر او عزت هم په یو طریقه باندې لا هم کیږي د پراشه درشه کې خلک څنګه غور کوي.
یعنی دقیقا ته دومره ډیر یو خي نقطې ته موږ اساس په خوا ټولنه ډیر دی ورزښتونو ټولنه ولا هلته د سوي یو څوک چې سود خورو په اصطلاح وس د سود مسله خو سیو لګه هغه شوی ده
ډرامه کې وي ډرامه کې بیا ورته اشاره شي او یو څوک غواړي بس بل رو
پیدا بل دغه مسله ده د رشوت خورلو یعنی د رشوت خور او دا مسله به زموږ سره په ټولنه کې داسې شي لری به چیرته کله قلاګانې موږ تاسو په خوب کلی کې ویلي دا قلا د سود خور ده د رشوت خور ده د رشوت خور ده ظالم حد اقل په ځل کې به نفرت لري کوو کنه کنو به یا عزت وي نو هغه به خبره کولسون به دون نفرت کوو اوس موږ تاسو ګورو زموږ سره په ټولنه کې اماغه سړی تر شاډ ډیر خلک روان دي چې هغه خېډيري پیسې لري او هغه دم دغه ولس پوسټ کې وستلې ده
او حدیثو کوم دوه موضوع استاد ته اشاره شوی ده تاسو په لاس سره منه کړی په ژبه سره
منه
کړی زړه کې نفرت ورسره خو په ټوله کې خبرونه وخت هم کم دی تاسو د ملي تدارکاتو په اداره کې وخت نه وخت کې نه غټ پروژې لاسلیک کیږي ورکول کیږي په غټه کچه باندې د کار شوی دی چې فساد مخه ونیول شي په ټیټه کچه خو انتقادونه ډیر دي خلکو ته لا ګټه نه
درسي په لوړه کچه باندې خپل شخصا ولسمشر اوس همدا دومره وخت چې دې ته ورکی په هر هفته کې شخصا ولسمشر چې دا ټول تدارکاتو دغه کینی کمیسون کینی او دوی سره په دغه برخه کې کار کوي یعنی ډیری داسې اګه ستدي چې زه خپل شخصا معلومات لرم ډیری داسې قراردادونه چې په خو به په دوامدار شکل باندې دا به یو زورواکي په لاس کې وو منتها اوس په ځینې برخو کې چې تراغه پوری شي خپل ولسمشر په دې برخه کې هلته ګوري نو ولسمشر هم جمیع الکمالات نه دی چې هغې ته فرض مثال هر څه معلوم وي ځینې وخت موږ ورسره کومه کو د یو مدني ټولنې د استازي په توګه باندې هغې ته ځین شیان ور په ګوته کوو هغه دستي پې فرض مثال په یو ځای کې داسې و چې هلته په یو قرارداد کې فساد شي موږ ورسره کومه کوو چې دغه ځای کې جناب ولسمشر دلته یو سلسله ستونزې شته هغې بېرته یو کمیټه ورته وټاکلې ویل چې د دې څارنه وکړي لکه فرض مثال موږ تاسو په اصلاحات اداري کې سیستم کې اوس یو سیستم ورته جوړ جو کې د کانکور په شکل باندې خلک دغه کې دی هغه دغه سیستم چې دی واقعا ډیر ښه سیستم دی دا چې سره رقم ته اوس دا پلې کېږي یعنی په لوړه کچه باندې ځنې شیان ډیر
ښه وخت ممکن وښونی چې خلکو ته ورسیږي دا ګټه مستقیما دوی وایي چې مبارزه شوې ده
اوس دغه موږ تاسو د څو زرو کسانو دغه یو دغه چې اعلان شوی دی د ځینې پوسټونو لپاره یعنی په دې کې به ان شاء الله موږ تاسو کېدای شي په درې سلو میاشتو راتلونکو سلو میاشتو خلک به د دې احساس لکه د تذکیرو برخه کې څلور سره نیم سو کسان چې ګومارل شول تقریبا اکثریت خوشاله ول چې ډیری پکې داسې و چې هغه به واسطې و نو ان شاء الله چې دغه سیستم یعنی ډیر کوچنی برخه نیول
شي
منتها یو خص پرمختګ
ډیر مننه تاسو له وړاندیزونو مشورو پیغامونو نه درنور نوردون کول تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي د خبرونه وخت باندې کم وي خو په دې اړه تاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته الله هم را رسیدل شي زمونږ اکسپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 1 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ تاسو د خپل نمونه بیانول شي او ترڅنګ تاسو ویل شي چې څنګه فساد لمزه اتلی شي د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی ودلته پاتره سیګی تراسون کې پنځمه مو په خدای سپارم د خدای پمن